بین دو بجې دی ډیرو عزتمنو دوستانو السلام علیکم سلام سغزی خلقیم او پاراتم کې یو سات کې د روانې خبرونه قربانه يم د دې یو سات خبرونه په اوګدو کې به واوري چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو او ناتو د ځواکونو قومندان جنرال مک کریستل خای د افغانستان ته د نورو څلوېښتو زرو امریکایي سرتیرو د استولو غوښتنه وکړي. په دې او نورو موضوعاتو درته رپورټونه لرو، خو تر هر څه مخته به د افغانستان خبرونه واورو.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو اوریدلو کمیسون وایي ډیر ژر به د رایه ورکولو په سلګونو مرکزونو کې د مشکوکو رایو له سره شمارل پیل شي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یوې بمي چاودنې و ملکي کسان وژلي، او په نړیوالو خبرونو کې باوري جرمني خبرداری ورکړی چې که د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په نننۍ غونډه کې بیا هم په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو له ګڼې وژنې انکار وکړ، نو له غونډې به ووځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو اوریدلو کمیسون وایي ډیر ژر به د رایه ورکولو په سلګونو مرکزونو کې د مشکوکو رایو له سره شمارل پیل شي. د دغه کمیسون مشر ګرین کیپین ازادي راډیو ته وویل دا کار د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره په موافقه کیږي. ګرین کیپین وویل د رایه ورکولو له دریو زرو نه په ډیرو محلونو کې به د رایو صندوقونه په نمونهیي ډول وشمارل شي. په دې وروستیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د انتخاباتو د شکایت اوریدلو کمیسون سره سلا شول چې د لانجمنو رایو د لسره شمارلو چاره منظم کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکو هم له دغو کمیسونونو څخه غوښتي دي چې خپل کار په دقت سره ترسره کړي. وسلوالو طالبانو په کاپیسا ولایت کې په بهرنیو ځواکونو د پرونی چاودنې مسولیت په غاړه واخیستاینی شایدان وای. دغه چاودنې د کاپیسا په مرکز کې د شوخی په سیمه کې وشو چې بهرنیو ځواکونو ته مرجوب لواړوله. د کاپیسا د امنیت امیر عبدالوهاب کوهستانی نن پیښه تایید کړه او وی ویل چې په دغه چاودنې کې څلور فرانسوي عسکر ژوبل شوي دي. بل خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي له یو نامعلوم ځای نه په تلیفون ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې په دغه چاودنې کې پنځه فرانسوي عسکر وژل شوي، یو شمیر ټپیان دي او څو موټر یې له منځه تللي. چارواکو د دوی ادعا رد کړې ده. د یو بل خبر له مخې د فراه په ګلستان ولسوالۍ کې د سړک د غاړې په بمي چاودنه کې پنځه ملکي کسان مړه او اته نور ټپیان دي. د فراه والي روح الامین ازادي راډیو ته وویل چاودنه تیر مازدیګر هغه وخت وشوه چې د ملکي خلکو موټر د سړک د غاړې په ځای پر ځای شوي ماین اور وخوت. هغه وویل دغه ماین وسلوالو مخالفینو ایښی وه. بلخوا د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یوې بمي چاودنې و ملکي کسان وژلي دي. د کندهار د امنیت امیر فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن سهار د ملکي کسانو په موټر وشوه. هغه وویل چې په وژل شویو کسانو کې دوه ماشومان او یوه ښځه هم شامل ده. د کندهار د ولایت مقام په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې چاودنه غندلې او د هغې پړی پر وسلوالو مخالفینو اچولې، خو وسلوالو مخالفینو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. او وروستی خبر دا چې د نیمروز والي غلام دستګیر آزاد چې خاشرود ولسوالۍ ته نږدې د بکوا په مربوطاتو کې درې کسان د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د نیمروز والي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په یو کور کې ماین جوړاوه چې پرې وچاودید. غلام دستګیر آزاد وویل ماین د ورانکارو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره جوړېده او د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. نو د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به فریده هوش سیفی وړاندې کړي.
جرمنی وایي که د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن په خپل وینا کې له هولوکاست یا په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو له ګڼې وژنې انکار وکړي. په ملګرو ملتونو کې د جرمنی هیئت به د عمومي اسامبلې له غونډې د اعتراض په دود ووزي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایند ویل حکومت یې د اروپایي ټولنې له نورو غړو هیوادونو هم غواړي چې د جرمنی په پل پل کېږدي. احمدی نژاد تېره اونۍ هولوکاست هسې هوایي او دروغي کیسه وبلله. په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازیانو له لورې د یهودانو له ډلهیزې وژنې یا هولوکاست انکار په جرمني کې جرم بلل کېږي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدف نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په څنګ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وویني. دا به د سکال له جنوري څخه چې باراک اوباما د ولسمشرۍ دنده پیل کړي د دواړو مشرانو ترمنځ درېیمه کتنه وي. دوی تر دې مخکې په اپریل او دغه راز جولای کې هغه مهال سره کتلي وو چې اوباما مسکو ته لاړ. اټکل کېږي چې اوباما او مدویدف به د ایران پر اټومي پروګرام او د یورانیا یورانیمو لغنی کولو څخه د لاس نه اخیستو په خاطر پر دې هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو پر څلورمې مرحله خبري وکړي. روسیې په وروستیو کې یادونه کړې وه چې که پر ایران د نورو بندیزونو د لګولو هڅه وشوه نو ښایي مخالفت ورسره ونه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر اسرائیلي او فلسطیني مشرانو غږ وکړ چې د فوریت په پام کې ساتلو سره عمل وکړي او د هغه هر اړخیز پلان د عملي کولو لپاره خبرې اترې پیل کړي چې د فلسطیني دولت جوړېدل یې یوه برخه ده. اوباما د څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې ترڅنګ په داسې حال کې وکړي چې د اسرائیلو او فلسطین له مشرانو بنیامین نتنیاهو او محمود عباس سره د خبرو اترو کوربه و.
It is past time to talk about starting negotiations.
اوباما وایي د خبرو اترو خبره په خانه ده، اوس هغه وخت را رسیدلې ده چې پر مخ لاړ شو. وخت د انعطاف او تعقل ده، هغه وخت ده چې باید خپل اهداف ته د رسیدو لپاره ضروری تفاهم ته ورسیږو. اوباما زیاته کړه د اسرائیلي او فلسطیني مشرانو غوښتنه کړې چې د خبرو اترو د دوام لپاره پر راتلونکي اونۍ کې خپل مرکچان واشنگتن ته واستوي. پر اونۍ کتنه له هغه وخت چې نتنیاهو د اسرائیلو د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې، د اسرائیلي او فلسطیني مشرانو لمړنۍ کتنه وه. سعودي عربستان به د سره سمندر په ساحل کې نن په لوړه سویه داسې یو پوهنتون پیل کړي چې د لومړي ځل لپاره به ښځینه او نارینه محصلین پکې په ګډه سبق وایي. د پوهنتون چې د شهزاده عبدالله د ساینس او ټکنالوژۍ د پوهنتون په نامه یادیږي، د جدې شمال ته په 80 کیلومتري ساحه کې موقعیت لري. سنفونه ډیر ښه وسایل لري چې په نړۍ کې په ډیره لوړه سویه په کمپیوټر سنبال بلل کیږي. تاسو ازادي راډیو اورئ. په موګادیشو کې د افریقایي اتحادیې د سولساتو ځواکونو او اسلام پالو یاغیانو ترمنځ د نښتې په نتیجه کې لږ تر لږه اته تنه سیمه ییز خلک وژل شوي دي. دا نښته د سه‌شنبې په ورځ هغه مهال پیل شوه چې وسلوالو په اوګندایي سولساتو ځواکونو برید وکړ او وروسته بیا نښتې د سومالیا د پایتخت نورو سیمو ته هم وغځېدې. د حزب الاسلام ډله چې په سومالیا کې د القاعده پلوي ډلې الشباب سره تړاو لري، د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ایران پولیسو دوکاندارانو ته خبرداری ورکړې چې د خپلو دوکانونو د شیشو شاته دي هغه بې ستره ځکه یمن کینونه نه دروي چې پوړنی نوی پر سر د ایران د امر بالمعروف ادارې په یو خبر پاڼه کې چې د ایرنا خبری آژانس پر کړی د هم ویلي چې ننداری ته د نکټایي او بوی خودل او د نارینه او لخوا د خزینه خاصو جامو پلورل منه دي. په 2015 میلادي کال کې د ولسمشر په توګه د احمدی نژاد له غوره کېدو وروسته د ایران حکومت د لویدیځ د تاثیرات و د لمنځه وړلو او د شرعي جامو د قانون د تطبیق لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. او د استرالیا په جنوب کې نن داسې سخت طوفان لګېدلې چې په څو وروستیو لسیزو کې ساری نه و. خلکو ته د زیانونو په اړه سمدستي کوم خبر نه دی ورکړل شوی دی، خو ویل کېږي چې دغه طوفان د سیدنی ترانسپورتي لارې بندې کړې دي او خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د خبرونو پای.
وخت ماسپښین 2:00 او پوره 8 دقیقې دي. تاسو د ازادي رادیو په کابل کندهار هرات جلال آباد او مزار شریف کې په FM 105.5 په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوریدئ شئ. ستمنو د سنو شی بور سره پورونه در او روغو خو په سر کې د مطالبه وسټ کې تکر شوی د شپ افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان د افغانستان لپاره د نورو څلويختو زرو اضافي سرتیرو غوښتنه وکړي. د امریکا په خوانی ولسمشر بل کلینټن وایي جمهور رئیس اوباما د افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو تر اعلان پورې د دغه هیواد په اړه خپله پرېکړه وځنډوي. دا په واوري چې سپینه مڼې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته د درغلیو له ادعاو څخه د افغانستان په اړه په خپله ستراتیژۍ غور کوي. په دې مو هم خبره وو چې
مرګی خوسته یا خیر به مړ شي وادم را مغرور
دا د افغان سندرغاړي حیات ګردیزی غږو چې په کابل کې د موسیقۍ په یو څلور ورځني فستیوال کې د نورو سندرغاړو سره ګډون کوي. دا لهمدر کوچ دی واد مختلفو ولایتونو مقامات وې د دوی پسمو کې د کوچنی اختر ورځې په سوکالۍ او آرامۍ سره تیر شوې. د نړۍ د سترو قدرتونو د بهرنیو چارو وزیران نن په نیویارک کې د ایران او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي او ټاکل شوی چې سبا د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو یا جیشل مشران د اقتصادي بحران په اړه خبرې وکړي. دا نور مسایل په خبرونه کې وړاندې کیږي. تر پایه زموږ مېلمانه اوسئ. روانه خبرونه په دې موضوع پیلو. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو او ناتو د قواوو ګټ قمندان جنرال ستینلی مکریستل بخایي ډېر ژر افغانستان ته د نورو سلویحتو زرو اضافي سرتیرو د لیږدولو غوښتنه وکړي. د جرمني خبری آژانس دا خبر د امریکا د فاکس نیوز په حواله خبر کړی. د دې رپورټ جزئیات له فرشتي جلال زینورو.
فاکس نیوز د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت دی ول ورته چارواکي په حواله ویلي چې جنرال ستنلی مکریستل شای دا غشتنلیک د چهارشنبه په ورځ د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ته واستوي. د چارواکي ویلي د منابعو په برخه کې د جنرال ستنلی مکریستل ارزیابي به هم ډیر ژر د امریکا د دفاع وزارت ته واستول شي. جنرال ستنلی مکریستل د افغانستان د حالاتو ستراتیژیک بررسی بشپړ کړ چې د نظریاتو یو کاپی د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته رسیدلې ده. واشنگتن پوسټ دروانیونی په پیل کې خبر ورکړ چې جنرال ستنلی مکریستل خبرداري ورکړی چې که افغانستان ته په راتلونکو 200 میاشتو کې نور اسکر ونه رسیږي په دغه هیواد کې د امریکا او د امریکا د متحدینو روان ماموریت له ناکامۍ سره مخامخ کېدای شي. د جنرال ستنلی مکریستل په یاداشت کې ویل شوی په داسې حال کې چې د افغانستان خپل امنیتي ځواک لا تر اوسه د ودې په حال کې دی، په لنډ وخت کې له وسلوال تشدد سره په مبارزه کې د ابتکار د نشټوالي په نتیجه کې د ماتې خوړو امکان ډیریږي. د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما تیره اونۍ وویل په افغانستان کې د موجودو قمندانانو له غوښتنو سره سره یې له د هیواد ته د اضافي عسکرو د استولو کومه پریکړه نه ده کړې. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس ویلي چې د افغانستان حالات تر اوسه ارزیابي کیږي. ګیبس زیاته کړه تر اوسه د منابعو په حق له هیڅ غوښتنه نه ده راغلي او موږ تر یو وخته توقع هم نه لرو، ځکه موږ لا تر اوسه په افغانستان کې دا بررسي کوو چې اوس په کوم موقعیت کې یو. نظر پوښتنې څرګندوي چې په افغانستان کې له روانې جګړې سره د امریکایانو علاقمندي کمه سوې ده. په عین حال کې ویل شوي چې جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د عسکرو د استولو په برخه کې د خپل دیموکرات ګوند د یو شمېر کسانو له مخالفت سره مخامخ دی.
د رپورټ مو واورئ چې ټاکل شوې ده په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان ستنلی مکریستل به د افغانستان لپاره د نورو څلوېښتو زرو اضافي سرتیرو د مرستې غوښتنه وکړي. خو سپینه ماڼۍ د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د درغلیو له ادعاو وروسته د افغانستان په اړه پر خپله ستراتیژي غور کوي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې ولسمشر اوباما د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان په غوښتنه افغانستان ته د اضافي ځواکونو لاسولو مخکې غواړي د دې هېواد وضعیت په اړه یو روښانه تصویر ولري. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې لنډیز یې له احمد تکل اورو.
ورسته لدې چې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نتایجو د مشروعیت په اړه شکونه رامنځته شول، ولسمشر باراک اوباما چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو لپاره تر فشار لاندې دی په دې برخه کې زړه نازړه شوی. په دې اړه امریکایي چارواکو پرون توضیحات ورکړل. ولسمشر اوباما چې په افغانستان کې د یو نیمګړي پروګرام په عملي کولو کې د بیړې له وجې د ډیموکراتانو تر فشار لاندې دی او جمهوري غوښتونکي بیا په دې برخه کې په ناغړۍ تورنوي، د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ ژوره څېړنه پیل کړې ده. د سپینې ماڼۍ یو مقام وایي حتی د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې ډېره اغېزمنه ستراتیژي هم نشي کولای د یو قانوني حکومت له موجودیت پرته ګټه وروي. د دې مقام په وینا په سپینې ماڼۍ کې اوس په دې اړه جدي بحثونه روان دي چې په افغانستان کې باید راتلونکي اقدامات څه وي. د امریکا دفاع وزارت تمه لري چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستینلی مکریستل به ډېر ژر افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو غوښتنه وکړي. خو په دفاع وزارت او سپینه ماڼۍ کې چارواکي وایي چې د ولسمشر حامد کرزي د حکومت د مشروعیت په اړه شکونو د مهالویش ځنډولی. د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه د جنرال مکریستل د څېړنې په یو برخه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ترلاسه کړی د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې د ناکامۍ په اړه خبرداری ورکړل شوی او د راپورونو له مخې ښاغلی مکریستل ښایي ډېر ژر افغانستان ته د 40,000 نورو سرتیرو د استولو غوښتنه وکړي. خو د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې د ولسمشر اوباما اداره په دې برخه کې له وروستۍ پریکړې مخکې د افغانستان د وضعیت په اړه یو روښانه تصویر غواړي. د ډیموکرات ګوند مشران د اوباما له ادارې غواړي چې امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د بریالیتوب لپاره وخت ورکړي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي سمه ده چې د افغانستان په انتخاباتو کې د قانوني نتایجو نشټوالی د امریکا په پریکړه کې بې اغېزې نه دی، خو د امریکا ځینې نور پوځي چارواکي بیا په دې نظر دي چې سپینې ماڼۍ دا موضوع تر یو حده پورې پلمه کړې او افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو پریکړه یې ځنډولې ده. د جمهوری غوښتونکو ګوند سناتور جان مکین ویلي افغانستان ته د نورو سرتیرو استول یو بیړنۍ موضوع ده او دا چې ولسمشر اوباما جنرال مکریستل ته وایي خپل غوښتنې دی وزنډوي د دله لپاره د حیرانتیا وړ خبره ده.
د افغانستان په اړه مو د امریکایي مقاماتو د نظریاتو ریپورتونه واوریدل. همدارس د امریکا په خوانه ولسمشر بل کلینټن وایي باور لري چې جمهور رئیس اوباما به افغانستان ته د نورو اضافي ځواکونو د استولو له پریکړې څخه مخته د افغانستان پر پالیسۍ له سره غور وکړي. په دې اړه رپورت ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې اورو. اوس هم یو خبرتیا واوري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان په اړه ریپورتونو ته دوام ورکوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد فارن پالیسۍ خبرونه سره د سې شنبې په ورځ مرکه کړې او ویل دي چې د جمهور رئیس اوباما او مخکینی د بوش ادارې له جمهور رئیس حامد کرزي سره د اړیکو او معاملو په کار کې اشتباهګانې کړې دي. د خلیلزاد د مرکې تفصیل به له جناقه الکوزي څخه وره.
د دوشنبه پورې زلمی خلیلزاد د فارن پالیسی لخوا د دیموکراسي په اړه جوړ شوی غونډه کې د وینا په مهال ویل د افغانستان ته د جنرال سټینلی مکریستل د نورو عسکرو استولو د غوښتنې ملاتړ کوي. د ویل کچې موږ له افغانستان څخه په خیس پکو نو دا به د القاعده او طالبانو لپاره یو ستر بری وي. خلیلزاد وای په داسې یو حالت کې به افغانستان د سپتمبر د 12 مخکې حالت تلاشي. دی وای په افغانستان کې د وسلوالو ضد داسې کړنلار باید پر مخ یوړل شي چې عام خلک پکې په امن کې وي. د فارن پالیسی خبرونه خبريال لغون دي ورسته له خاغلي خلیلزاد سره مرکه وکړه او ترې وپوښتل دا سه بریخي چې حامد کرزي په دې ورسته یو کلونو کې ځان له امریکا څخه لري کړه د جنرال رشید دوستم په چیر پیچلو اشخاصو سره ځان ورنګ دی کړه او په عین حال کې متحده ایالاتو هم اشتباه کړي او د افغانستان له جمهور رئیس څخه ځان راټول کړي. آیا د جمهور رئیس اوباما ادارې دا اشتباه نور هم نه زیاته کړي؟ زلمی خلیلزاد په جواب کې ویلي زه پوره باور لرم چې حامد کرزی په دې پوهیږي چې د امریکا متحده ایالاتو ته اړتیا لري. افغانستان له امریکا پرته نشي بریالی کېدای. زه فکر کوم دا به د کرزی اشتباه وي که داسې فکر وکړي چې متحده ایالات به د تل لپاره په افغانستان کې دیروي. خو موږ یعنی امریکا هم له کرزی سره په معاملو او روابطو کې اشتباهګانې کړي. دا مهال داسې بریښي چې موږ د هغو کارونو په ترسره کولو کې هم پاتې راغلي یو چې فکر کوو د افغانستان په ګټه دي. زلمی خلیلزاد وای زنه غواړم د کوم ګوند په طرفدارۍ خبرې وکړم. موږ په هر وخت کې یو حکومت درلود او لروي، خو په دې باور يم چې هر وخت د کرزی په وړاندې اشتباه شوې ده. کرزی ته دا پټاګه شوې چې د امریکا په حکومت کې ځینې کسانو مقامات شته چې د نه دی خوښ او غواړي چې د له صحنې لري شي. د همدې مقصد لپاره ځینې نور کسان وهڅول شول چې په انتخاباتو کې د کرزی په مقابل کې ودرېږي او له ده سره د چارواکو غونډې او کتنې هم ډېرې جدي وي. زلمی خلیلزاد فارن پالیسی خبرونه سر مرکه کې ویلي په همداس یو حالت کې د امریکا حکومت داس کوم پلان هم نه لري چې څنګه کوم یو بل مشر د دې ورکړي چې افغانان انتخاب کړي. نو همدا دلیل دی چې حامد کرزی د امریکا د حکومت د غوښتنو په خلاف له نورو سره معاملو ته اړ شوی دی. خلیلزاد وای کبل اخر حامد کرزی د افغانستان د جمهور رئیس په څوکۍ وټاکل شي او موږ پر اختیار هم د افغانستان د بری په فکر کې اوسو، نو امریکا به د افغانستان له حکومت سره لکار کولو پرته بل کوم انتخاب نه لري. د حامد کرزی د مشروعیت په اړه د پښتنې په جواب کې خلیلزاد وویل په دې کې شک نشته چې انتخابات ورته زیان رسولی دی، خو په ټینګار سره وایم غوره لار به دا وي چې د درغلیو ستونزه د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون لخوا او د افغانستان د مروجو قوانینو په رڼا کې حل شي.
زمږ غږله ازادۍ رادیو او ریدا ازادۍ رادیو خبرونه د سهار لو بجو پیلېږي او د ماخام ترو بجو دوام کوي. تاسو کولی شئ د ازادۍ رادیو خبرونه او هغه مطالب چې په دغه خبرونه کې خبريږي زمږ په انټرنیټ پانه کې هم وګورئ او د ازادۍ رادیو هلته ووري. زمږ د انټرنیټ پانه پته ده www.azadiradio.com. او تر دې مخته چې د کابل چاپ ورسپانو تر دې وروسته دا مطلب اوري چې د بریتانیا صدر اعظم غوړي په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر تدریجن لکړي، خو دغه مطلب تر اوریدو مخته زما همکار حمید مومند د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه کوي.
ویسا د خپل لومړي مخ په مطلب کې د تروریزم په خلاف د روانه مبارزې په اړه د امریکایي مشرانو ترمنځ روان بحثونه سیړل او په غټو ټکو سره لیکل دي چې اوباما غواړي د ډیورن په پورې غاړه تر هغه ریزه جګړه پراخ کړي. ورسپنه په دوام کې د افغانستان د روانه وضع په اړه د جنرال مکریستل رپورت ته هم اشاره کړي او لیکل دي چې اوباما دا رپورت ارزوي او بیا په دې اړه پریکړه وکړي. ورسپنه په جلا سره لیکل دي چې افغانستان څخه شړل شوی انګریز مایکل سمپل اوس په وزیرستان کې او خپل هغه ماموریت پر مخ بیا چې په هلمند کې په پټه پل کړی و. ورځپاڼه په خپل څېړنیز مطلب کې په افغانستان کې د روانې جګړې بېلابېل آباد څېړلې او هغه یې د بوش د ادارې میراث بللی ده. هیواد بیا هم په خپله سرمقاله کې د انتخاباتو په سر روانو بحثونو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې دا هغه توطیه وي چې هدف یې د انتخاباتو سبوتاژ ول و. ورځپاڼه د خپلې تبصرې په دوام د انتخاباتو دوهم پړاو ته د غورځولو هڅو ته هم اشاره کړې او لیکلې ده چې دا یو غیر قانوني کار ده او نړیواله ټولنه هم دا حق نه لري چې د افغانستان په قوانینو ملنډې ووهي. ورځپاڼه په جلا څېړنیز مطلب کې د افغانستان د روانې وضع په اړه د ناټو د عمومي قمندان د وروستي راپور ځینې برخې هم راخیستې او د هغه په حواله لیکلې ده چې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي ترڅنګ د فساد نړیوال اړخ هم د ژورې اندېښنې وړ ده. رحیم نجات د کمکی اختر په موقع د طالبانو د مشر ملا عمر لخوا خبرې شوې اعلامې ته په اشاره چې د ورځپاڼې په وینا پکې په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو لپاره زرغون سره خودل شوې د پښتنه کړې چې له دې ډلې سره په څه ډول سره سوله ترلاسه کېدای شي. ورځپاڼې په بل ځای کې په افغانستان کې روان جنگ څېړلې او د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې دا سپارښتنه راخیستې چې د دې جنگ د ګټلو لپاره باید روسیه هم راښکېل کړې شي. ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې په امریکا دا انتقاد کړی چې د افغانستان لپاره کوم ځانګړی پروګرام نه لري او بې ځایه هڅه کوي. ورځپاڼې د خپلې تبصرې په دوام دا سپارښتنه کړې چې په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګښت لپاره امریکا ته پکار ده چې حکومتدارۍ ته پام وکړي او افغان ځواکونه پیاوړي کړي. اصلاح او انیس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات راخستي او هغه له بېلابېلو اړخونو څېړلې ده. انیس په خپله سرمقاله کې په کابل کې پر ایټالوي ځواکونو له مرګونې حملې وروسته له افغانستان نه د ایټالوي ځواکونو د وستلو لپاره روان بحثونه څېړلې او پوښتلې ده چې له افغانستان نه وتل ګواښ ده او کوم تکتیک. خو اصلاح به د کمکي اختر په موقع د افغان ولس مشر څرګندونو ته کتنه کړې چې پکې یو ځلې بیا له وسلوالو مخالفینو غوښتل شوي چې له جنګ لاس په سر شي او لیکلې ده چې د کړکېچ د حل ښه لاره سوله او مفاهمه.
زمغه غلازدی رادیو اورې 2 بجې او پوره 22 دقیقې دی. بیا هم د افغانستان په اړه ریپورتونه لرو او هغه هم د افغانستان په اړه د بهرنیو مقاماتو څرګندونه. د برېټانیا صدر اعظم غوړي په افغانستان کې د خپل پوزونو شمیر تدریجن لکړي. دا خبره ګوردن براون په داسې وخت کې کوي چې لندن ټایمز ورسپنې رپورت خپور کړی چې برېټانیا غواړي افغانستان ته زرتنه نور عسکر وسوي. ګوردن براون په افغانستان کې د خپل پوځیانو د کمیدو لپاره یو تګلار غوره کړی ده. د موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون وایي څرنګه چې افغان امنیتي ځواکونه په پښو ودرېدل او د امنیت چارې یې په لاس کې واخیستې، برېټانیا به د خپلو عسکرو ایستل له افغانستانه پیل کړي. د برېټانیا صدر اعظم په لندن کې دا هم وویل چې زموږ مخې ته اصلي پرته ستونزه د افغان پوځیانو د روزلو ده چې اوس مهال یې شمېر 30,000 ته رسېدلی دی او راتلونکی کال به دغه شمېر 115,000 ته لوړ شي، چې په دې ډول به تدریجي دغه ځواکونه وکړی شي چې خپلې چارې په خپله سنبال کړي. د برېټانیا صدر اعظم بیا زیاته کړه چې د روزنې په برخه کې به یې موږ مرسته کوو او څومره افغان عسکر چې روزل کېږي له هغې شمېرې سره به په تناسب له اړتیا سره سم موږ خپل پوځیان له افغانستانه باسو. د لندن ټایمز ورځپاڼې د سیشن بی پروس په خپل رپورت کې ولیکل چې برېټانیا په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال میک کریسټال له غوښتنې سره سم د زرو نورو عسکرو پر لیږلو غور کوي. میک کریسټال ویلي دي که نور پوځیان افغانستان ته وانستول شي دغه جګړه بایلو. د ټایمز ورځپاڼې د رپورت په اړه د برېټانیا د صدر اعظم دفتر ویلي دي چې تر اوسه افغانستان ته د زرو اضافي عسکرو د لیږلو په برخه کې پریکړه نه ده شوې، خو د ګوردن براون د یو ویان په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی، اسوشیټډ پریس اژانس ویلي دي چې برېټانیا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمېر څېړنه کوي او ورسره د جنرال میک کریسټال رپورت څېړي څو د هغه له مخې پریکړه وکړي. اسوشیټډ پریس اژانس بیا د خپل رپورت په وروستیو کې د برېټانیا د پارلمان د غړي پیډي اشټاون چې پخوا په بوسنیا کې د ملګرو ملتونو استازی و خبره اقتباس کړې ده. دی وایي برېټانیایان د بیرې خلک نه دي، قرباني ورکوي او دردونه زغمي، خو په دې شرط چې مشقاني شو چې دا جګړه د څه لپاره ده او د بریالیتوب لپاره یې څه دلایل شته چې له دریو څلورو کلونو راهیسې دغه دواړه ایالتونه نه تر سترګو کیږي. پیټي اشټاون زیاته کړه ډېر امکان شته چې موږ د برېټانیا په لارو کوڅو کې د افغانستان جګړه مخکې تر دې بایلو چې د افغانستان په دشتو او غرونو کې مات شو.
که لیوی خوا برېټانیا غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر ورورو کم کړي، د استرالیا صدر اعظم وایي هېواد په پام کې نه لري چې افغانستان ته نور سرتیري ولیږي ځکه دوی په دغه هېواد کې کافي عسکر لري. دا په اصل کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال میک کریسټل وایي که امریکا او متحدین افغانستان ته نور اضافي عسكر ونستوي نو جګړه په دغه هیواد کې بایلي. اسمت سروان د دې موضوع نور مهم ټکی اوروي.
استرالیا وایي چې له دې هیواد څخه نه دي خوشحال شوي چې افغانستان ته نور سرتیری ولیشي او توقع نه لري چې امریکا به د جنرال مکریستال له خبرداري وروسته افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو فوري پریکړه وکړي. مکریستال ویلي چې که امریکا او متحدان افغانستان ته نور سرتیری ونه لیږي نو د افغانستان جګړه به وبایلي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 1500 سرتیری لري. د هیواد سرشکال په اپریل کې افغانستان ته 1500 سرتیری واستول. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر سټیفن سمیت وویل چې حکومت باور لري چې په افغانستان کې د اوس وخت لپاره د استرالیایي سرتیرو شمیر کافي دی. هغه چې په نیویارک کې له خبریالانو سره خبرې کولې همداراز ویل له موږ څخه تر اوسه پورې د نورو سرتیرو یا پوځي وسایلو په باب کومه غوښتنه نه ده شوې او اټکل هم نه کوم چې ودی شي. سمیت ورمه ورځ په نیویارک کې د ناټو له نوي عمومي مشي اندرس فوک راسموسن، د امریکا د بندونو چارو وزیر هیلری کلینټن او د جاپان بهرنیو چارو وزیر کاتسو یا اوکادا سره وکتل. د هیله څرګنده کړه چې امریکا به د جنرال مکریستال د خبرداري سره سره افغانستان ته سمدستي د نورو سرتیرو د لیږلو پریکړه ونه کړي او ویل چې امریکا به د افغانستان په ستراتیژۍ کې هر راز بدلون د استرالیا په شمول د خپل متحدانو په سلام مشوره راولي. د ویل استرالیا به په دې خوشاله شي چې له افغانستان سره ملکی مرسته وکړي. سمیت زیاته کړه موږ کلک باور لرو چې افغانستان او د ډیورنډ کرښې د دواړو غاړو سیمو کې د تروریستانو د روزنې اصلي ځایونه باید لمنځه یوړل شي او باور لرو چې د استرالیا ملي ګټې په دې کې دي چې د دغو مرکزونو د ویجاړولو لپاره په هلو ځلو کې ونډه واخلي.
www.azadiradio.com د ازادي رادیو د افغانستان د ناکرارو ولایتونو پولیسوي په دې کې شکل لري چې افغانستان د متحده ایالاتو ځواکونو ته اړتیا ولري او وایي هر څومره چې د متحده ایالاتو پوځیان په افغانستان کې زیاتېږي خلک دا فکر کوي چې دوی غصبان دي. نور حل له اسمت څرمنځ
د افغانستان د ناکرار ولایتونو پولیسو د امریکایي ځواکونو په اړتیا کې شک څرګند کړ او ویل هر څومره چې امریکایي پوځیان زیاتېږي په همغه اندازه به دا نظر پیاوړی شي چې امریکایي پوځیان غاصبان دي. نو شداد چې پر هغوی مصرف کیدونکي پیسې پر افغان پولیسو ولګول شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې افغان پولیسو دا خبرې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال مکریستال د سیډنې د نتیجې په ځواب کې وکړي چې د دوشنبه په ورځ ځینې برخې په واشنگتن پوسټ رسپانه کې خبرې شوې او د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره نور بهرني سرتیری پکې ضروری بدل شوی. ټاکل شوی و چې جنرال مکریستال ډیر ژر له واشنگتن څخه د نورو سرتیرو د ورلېږلو غوښتنه وکړي خو پینټاګون ترې وغوښتل چې د دمګړې لپاره خپل غوښتنه بل وخت وځنډوي. د ولسمشر باراک اوباما له هغې پریکړې سره سم چې د روان کال په پیل کې وکړه افغانستان ته باید سږ کال 20,000 سرتیری واستول شي. د هغو زیاته برخه استول شوې او یوازې 3,000 له افغانستان ته ندی رسیدلی. خو څارونکي وایي چې افغانستان ته د 3,000 نورو امریکایي ځواکونو له رسیدو سره سره د دغه هیواد په وضعیت کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی او همدا علت دی چې ښاغلی اوباما د افغانستان لپاره پر خپل ستراتیژۍ له سره غور کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د افغانستان د هغو ولایتونو پولیسو چې ناکراری او تاوتریخوالي پکې دوام لري وویل مکریستال غواړي چې د نورو ځواکونو غوښتنه وکړي خو زموږ په نظر د سرتیرو زیاتېدا افغانان لا پاروي. د پکتیا ولایت د پولیسو قماندان ملپاسوال عزیز الدین ورتکول د امبولانس لپاره ډیر ګران دی چې دا خبره ومني چې هر بهرنی زموږ د خپلواکۍ او ازادۍ لپاره راځي. هغه هم دا رسول ډیر سخت دی چې هغوی دې پر دې قناعت حاصل کړي چې بهرنی ځواکونه غاصبان نه دي. دوی د افغانستان د نیولو په نیت نه دي راغلي. د کندهار د جنایي تحقیقاتو رئیس محمد پښتون وویل چې د دې پر ځای چې په بهرنیو ځواکونو زیاتې پیسې ولګول شي شداد چې دا پیسې پر افغان امنیتي ځواکونو مصرف شي. هغه تکړه د نړیوالو ځواکونو د شمیر زیاتې دا ګټه نه کوي. د یو امریکایي سرتیری په مصرف موږ 15 افغان عسکرو یا پولیسو ته معاش ورکولی شو. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو ویندوی اډمیرال ګریګوري سمیت تایید کړ چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو په ماتولو کې اساسي او کلیدي رول لوبولی شي. د پاینې حل کې ویل چې د افغان ځواکونو په وړاندې لا نسبتا اوږده لار په مخ کې ده خو ورځ په ورځ په مبارزه کې د هغوی ونډه زیاتېږي. سمیت زیاته کړه اوس په سلو کې شل افغان پولیس له ناټو سره اوژه په اوژه جنګیږي او د دغو ځواکونو اجراءات په ډراماتیک ډول لوړ او ښه شوي دي. د همداراز ویل اوس پلان لري چې داسې لارې چارې خپلې کړي چې د ناټو او افغان ځواکونو ترمنځ همکاري لا نږدې او زیاتې شي.
تاسې زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ډیرو عزتمنو دوستانو، د ازادۍ راډیو په روانه خبرونه کې به هم ګڼ رپورټونه درته لرو، خو ساعت همدا شېبه 2:30 د فریده هوډ سیفی را سره په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي ډیر ژر به د رای ورکولو په سلګونو مرکزونو کې د مشکوکو رایو له سره شمارل پیل شي. د کندهار په پنجوایی ولسوالۍ کې یوې بمی چاودنې و ملکیان وژلي دي او په کاپیسا کې ورته پیښې بیا څلور فرانسوي عسکر ټپیان کړي دي. بریتانیا پر داسې یو پلان کار کوي چې له مخې به یې د اړتیا په صورت کې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کاندي. جرمنی خبرداری ورکړی چې که د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په نننۍ غونډې کې بیا هم په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو له ګڼې وژنې انکار وکړ، له غونډې بعد اعتراض په دود بوزي. د امریکا ولسمشر پر اسرایلی او فلسطینی مشرانو غږ وکړ چې د فوریت په پام کې ساتلو سره عمل وکړي او د هغه هر اړخیز پلان د امریکولو لپاره خبرې اترې بیا پیل کړي چې د فلسطینی دولت جوړول یې یوه برخه ده. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر نن د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی ترڅنګ د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وویني. تمه کیږي چې دوی به د ایران د اټومي لنجمن پروګرام پر سر سره خبرې وکړي. سعودي عربستان به د سره سمندر په ساحل کې نن په لوړه سویه داسې یو پوهنتون پیل کړي چې د لومړي ځل لپاره به ښځینه او نارینه محصلین پکې په ګډه درس وایي. او د استرالیا په جنوب کې نن داسې سخت توپان لګیدلې چې په څو وروستیو لسیزو کې ساری نه و.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د چهارشنبه په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتو څلور شپېتمه عمومي غونډه په رسمي ډول پیلېږي او بحثونه به یوه ورځې دوام وکړي. د عمومي اسمبلی په دې غونډه کې به د امریکا ولسمشر باراک اوباما په شمول د یو سلو شلو دولتونو او حکومتونو مشران ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې په اجنډا کې به د افغانستان، عربو او اسرایلو د شخړې او آذربایجان د نګرنو قرباخ د راتلونکي په اړه او همداراز د نورو مسایلو په هکله خبرې وشي. په دې هکله د ازادۍ راډیو خبر څنګ یو راپور برابر کړی چې جنقه الکوزه وړاندې کوي.
تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د چهارشنبه د ورځې پرانستونکي وینا د مشرتابه او د ځانځانۍ په ځای د مختلفو هیوادونو ترمنځ په همکاري ټینګار وکړي. دا همکاري د نړیوالې ټولنې لپاره چې نن سبا له سترو چیلنجونو سره مخامخ ده ډېر اهمیت لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره سوزان رایس وای جمهور رئیس اوباما به په خپل وینا کې هغو ګواښونو ته هم اشاره وکړي چې د تروریزم، د لیزې وژنې جنایتونو، د ایران او شمالي کوریا لخوا د هستوي ګواښونو، مختلفو وباګانو او نړیوالو جنایي شبکو لخوا نړۍ ته متوجه دي. رایس وای امریکا په دې پوهیږي چې امنیت یې د نورو خلکو له هوسایي سره تړاو لري. اسوسییټډ پریس اژانس وی دا چې جمهور رئیس باراک اوباما له نړیوالو سره په معاملو کې بدلون راوسته او د نړۍ مسلمانانو ته د دوستۍ لاس غځوله، په عمومي اسامبلی کې ممکن د وینا په محل د برخوالو له تاوده هرکلی سره مخامخ شي. د نړۍ د مشرانو په ډله کې د جاپان نوې صدر اعظم یوکیو هاتو یاما چې د اروپایي اتحادې په څیر د اسیایي هیوادونو ترمنځ د یوې واحدې کرنسۍ یا پولي واحد غږ کړی هم ګډون کوي. هاتو یاما د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی د غونډې په څنګ کې د چین له جمهور رئیس هو ژین تاو سره هم وکتل او د جاپانی چارواکو په حواله دواړو مشرانو د ښو اړیکو درلودلو هیله وکړه. ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به د عمومي اسامبلی په جریان کې د جاپان د نوي صدر اعظم او د لیبیا له جمهور رئیس معمر القدافي سره چې د خپلې 40 کلنۍ واکمنۍ په جریان کې د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې ګډون کوي هم وګوري. په روان وخت کې د عمومي اسامبلی ریاست د لیبیا د سفیر علي عبدالسلام تریکی په غاړه دی. د امریکا جمهور رئیس بدغه راز د روسیې له جمهور رئیس دیمتری مدویدف او د چین له جمهور رئیس هو ژین تاو سره هم وګوري. جمهور رئیس اوباما به یوازې له یو مشر یعنی د ایران له جمهور رئیس محمود احمد نژاد سره ونه ګوري، که څه هم چې دواړه مشران به په هغې غرمنۍ کې هم ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون به برابره کړي. لبلې خوا د بشري حقوقو ډلې په عمومي اسامبلی فشار اچوي چې په ایران کې د جون د میاشتو انتخاباتو وروسته په دغه هیواد کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو د څېړنو لپاره دی یو خاص استازی وټاکي. د عمومي اسامبلی د غونډې په جریان کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو هیوادونو او جرمني استازي د ایران د هستیو پروګرام په اړه د اروپایي هیوادونو له مشرانو سره هم جرګه شي او د نوو خبرو په محتوا باندې چې د اکتوبر په لومړۍ نیټې به پیل شي بحث وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی وای هیله مند ده چې د اکتوبر خبرې به د ایران د هستوي لانجې د حل لپاره لار هواره کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د رسمي غونډې له پیل مخکې جمهور رئیس باراک اوباما د هیوادونو له ځینو مشرانو سره خبرې او کتنې پیل کړي او په دې اړه کې د اسرایلو له صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره د سولې د خبرو د بیا پیل کولو په اړه هم وکتل. د پنجشنبې په ورځ به جمهور رئیس باراک اوباما د ملګرو ملتونو د هغې غونډې مشري وکړي چې د هستوي وسلو د نه پراختیا او بې وسلې کولو په مسلو به خبرې وکړي. پروانه اونۍ کې به د شلو سترو صنعتي هیوادونو مشریزه غونډه هم د امریکا په سینټ پیټرزبرګ ښار کې جوړه شي.
د ملګر ملتونو د عمومي اسامبلی د څلوش په تما غونډه چې نن پیلېږي و ورځ به دوام وکړي. همدارس د نړۍ شپږ قدرتونه په نیویارک کې نن د ایران د اټومي پروګرام په اړه غونډه کوي. ایران وایي غواړي په نړۍ کې د اټومي وسلو د لمنځه وړلو لپاره له جاپان سره په ګډه کار وکړي. جاپاني چارواکو ویلي چې دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی پرون په نیویارک کې د جاپان د بهرنیو چارو وزیر ته په غونډه کې کړې. دا په داسې حال کې ده چې نن د نړۍ شپږ قدرتونه په نیویارک کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه غونډه کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر چې په دې غونډه کې ګډون کوي ویلي دی چې که ایران د یورانیم د غني کولو له پروګرام څخه لاس ونخلي نو پر دې هیواد به د څلورم ځل بندیزونو له لګولو سره روسیه او چین هم مخالفتونه کړي. په دې هکله د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو په استناد نوریاس نوري یو مطلب وړاندې کوي.
د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر هاور سولانا د سیشن بی پورز ویل کلویدیس قدرتونه د یورانیم د غني کولو د پروګرام د نه بندولو په خاطر پر ایران د نوي بندیزونو وړاندیز وکړي نو ګمان نه کوي چې چین او روسیه به ورسره مخالفت وکړي. سولانا خبرلان ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې که ایران د یورانیم د غني کولو د پروسې د بندولو لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنې ته غاړه کېنږدي نو آیا پر دې هیواد به څلورم ځل بندیزونه ولګول شي وویل دی ګمان نه کوي چې چین او روسیه به د تل لپاره وایي نه. سولانا وویل په دې اړه به د شپږو قدرتونو ترمنځ درز رامنځته نه شي. رویترز اژانس لیکي سولانا به د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په هغې غونډه کې برخه واخلي چې هدف یې د ایران د اټومي پروګرام په اړه بحث کول دي. سولانا وویل دی تمنه کوي چې د سرو قدرتونو په دې غونډه کې به د ایران په اړه مهمې پرېکړې وشي. هغه زیاته کړه چې دی او د بهرنیو چارو شپږ وزیران به د دې ډلې د راتلونکې غونډې په هکله چې د ایران په ګډون د اکتوبر په لومړۍ نیټه په جنیوا کې جوړیږي خبرې وکړي. تر اوسه پورې داسې ښکاري چې موسکو مطلقاً پر تهران د نوي بندیزونو پر ضد د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د روسي هیئت یو غړي د موسکو د دریځ په هکله د سولانا د نظر په تایید څرګندونې کړې دي. د روسیې د هیئت د غړي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط خبر اعلان ته وویل چې زموږ عمومي نظر د ایران او شمالي کوریا په وړاندې یو د یو زیاته کړه. دا به له وخته مخکې وي چې په دې اړه د موسکو د مشخص دریځ په اړه خبرې وشي. تیره اونۍ د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف ویلي و چې دی پر تهران د نویو بندیزونو لګولو احتمال نه ردوي. د روسیې د هیئت دغه غړي هم د میدویدف دې څرګندونو ته اشاره وکړه او وی ویل چې میدویدف دا روښانه کړې چې په مشخصو حالاتو کې کیدای شي بندیزونه د حل یوه لار وي. لویدیز د ایران پر اټومي پروګرام شک کوي او وایي چې دا هیواد ملکی اټومي پروګرام تر چتر لاندې په پټه د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي، خو تهران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ایز دی او د انرژۍ د تولید لپاره دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی د سه‌شنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر ډیوید میلیبند سره وکتل. متکی له دې غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل چې لویدیز قدرتونه بالاخره دې ټکي ته رسېدلي دي چې بندیزونه یوه ناکامه پالیسي ده او زیاته کړه چې که دوی غواړي یو ځل بیا دغه ناکامه پالیسي تکرار کړي دا په دوی پورې اړه لري. موږ نشو کولی چې دوی له نوې پریکړې منع کړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی دغه راز اپرون په نیویارک کې د جاپان د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې هیواد یې چمتو دی چې له جاپان سره یو ځای په نړۍ کې د اټومي وسلو د لمنځه وړلو لپاره کار وکړي. جاپاني چارواکو ویل متکی د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی په درشل کې د جاپان د بهرنیو چارو له وزیر کاتسویا اوکادا سره وکتل او هغه ته یې وویل چې ایران نیت نه لري چې اټومي وسلې تولید کړي او د اټومي وسلو د تولید مرحله تیره شوې ده. متکی زیاته کړه ایران لیواله دی چې له جاپان سره په ګډه چې یوازنی هیواد دی له اټومي وسلو زیانمن شوی په نړۍ کې پر اټومي وسلو د بندیز لګولو لپاره هڅې پر مخ یوسي. شپږو قدرتونو د لومړي ځل لپاره له ایران سره د تیر 2008 کال په جولای کې مخامخ خبرې کړې وې. په دې غونډه کې د امریکا استازي سره له دې چې د واشنگتن او ایران ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې له 1980 کال را په دې خوا پرې دي برخه لرله. دې کار د ایران په وړاندې د امریکا د ادارې په سیاست کې ستر بدلون په ډاګه کړ. هغه مهال د امریکا ولسمشر جو ډبلیو بوش د ایران له استازو سره د خبرو لپاره لیوالتیا نه درلوده. ایران او شمالي کوریا د شرارت د محور غړي بللي وو، خو د امریکا اوسنی ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې دی غواړي د ایران له مشرتابه سره مستقیمي خبرې وکړي. د ایران لپاره د اوباما خاص استازی ویلیام برنز به هم د اکتوبر په لومړۍ نیټه په جنیوا کې په غونډه کې ګډون وکړي. د نړۍ څلورو قدرتونو د نړۍ د څلورو قدرتونو ډیپلوماټانو ویلي چې په هغه وړاندیزونو کې چې د ایران لخوا دوی ته وړاندې شوی له مطالعې وروسته هیڅ داسې کوم نوی شی نه دی موندلی چې وکولی شي د تهران د اټومي پروګرام په اړه په ټپه درېدلي حالت له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ډیرو درنو دوستانو، تاسې همدا شیبه د ازادۍ رادیو اورئ. ماسپښین دوه بجې او یو څلوېښت دقیقې کیدونکې دي. پر کورنیو موضوعاتو رپورټونه درته در اورو، خو تر دې وروسته بهرني موضوعات هم څېړو. ټاکل شوې ده چې د تلې میاشتې په دوهمه نیټه یعنې سبا په کابل کې د خیال فرهنګي مرکز په کوربتوب د فرانسې سفارت فرهنګي مرکز، ګویټه انسټیټیوټ او د فیروسکو فرهنګي مرکز په مالي مرسته او د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په همکارۍ د موسیقي یو څلور ورځنی فستیوال جوړ شي. د خیال فرهنګي مرکز د مسؤلینو په وینا په دغه فستیوال کې به د سیمې د دریو هیوادونو هند، پاکستان او افغانستان سندرغاړي برخه واخلي. په دې اړه نور حال کابل زموږ د همکار اجمل تورمان پراپور کې.
په کابل کې د خیال فرهنګي مرکز مسؤلین وایي چې د دغه فستیوال له جوړولو څخه هدف د سیمې د هیوادونو د سیمې موسیقي خوندي کول او خلکو ته یې ورپیژندل دي. د خیال فرهنګي مرکز مشر ښاغلی ژغوم وایي چې په دغه څلور ورځنی فستیوال کې به د سیمې د دریو هیوادونو افغانستان، هند او پاکستان پیژندل شوي سندرغاړي سندرې وایي. دی وایي د موسیقي نړیوال فستیوال چې د سپتمبر په 24 به پیل شي، د پاکستان، هند او افغانستان دریو هیوادونو مشهور سندرغاړي به پکې سندرې وایي. په کابل کې د فرانسې سفارت فرهنګي مرکز، ګویټه انسټیټیوټ او فیروسکو فرهنګي مرکز یې مالی لګښت په غاړه اخیستی او دغه فستیوال به تر څلورو ورځو پورې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په همکارۍ روان وي. په کابل کې دغه فستیوال د جوړونکو په وینا د موسیقۍ په دغه فستیوال کې به د افغانستان لغاړې افغان پیژندل شوی سندرغاړي میر مفتون بدخشه او حیات ګرتیزه سندرې وایي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور د وزارت د چارواکو په وینا ټاکل شوی چې دغه فستیوال په دوام د افغانستان د موسیقۍ د وسنی وضعیت په اړه یو څېړنی سیمینار هم جوړ شي چې د یو شمیر ولایتونو هنرمندان او د موسیقۍ ماهرین به پکې برخه واخلي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د موسیقۍ د تولید رئیس محمد احسان عرفان:
یو سیمینار د افغانستان د موسیقۍ د وضعیت په باب چې البته د اتو ولایتونو نمائندگان راځي او مرکز نن ټول د ماهرین د موسیقۍ د برخه لري چې څنګه
کله وی خو د سیمې په ځانګړي ډول د افغانستان د سیري موسیقي د خوندي ساتلو او پیژندنې په اړه هڅې روانې دي، نو بل خو د سندېخنې هم موجود دي چې نوې دوچوي موسیقي د زړی او سیني موسیقي ځای ونه نیسي. ځکه نن سبا ځوانان د نوې موسیقي خوښونکي دي او د دوی په وینا په موسیقي کې هم بدلون د وخت غوښتنه ده. خو د موسیقي ماهرین وایي چې د نوې موسیقي پالل باید د زړی او سیني موسیقي د هیرولو خبره رامنځته نه کړي او په کار د خپل کلتور میراثونه خوندي او ژوندۍ وساتو.
دا رپورت مو ووري چې ټاکل شوی ده سبا ته د افغانستان، پاکستان او هند سندرغاړي په یو څلور ورځني فستیوال کې برخه واخلي. په کونړ کې د ازادۍ رادیو خبریال د کوچني اختر په مناسبت یو مشاعره برابره کړې ده چې اوریدو ته یې ستاسو پام را ګرځو.
د کونړ اوسیدونکو په دغه ولایت کې د اختر د میلو او سیلونو د پاره د باغونو او پارکونو لنشتوالي شکایت کوي. له دولت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په کونړ کې د میلو د پاره مناسب ځایونه جوړ کړي، څو دوی نور ولایتونو ته لتګ او زیاتو مصارفو څخه وژغورل شي.
درېم دی او زه د کونړ اوسیدونکو ما دلته میلې نشته، مونږ چکر د پاره جلال آباد ته ځو او مونږ د حکومت نه دا غواړو چې دلته پارکونه جوړ کی او میلی ولا گئی.
زمانم نعمت اللہ دے زد کنڑ سودین کے دلتا میلی نشتا نہ پارک شتا کمنگ سیل دا پار جلال آباد تزو زمنگ دا حکومت نہ دا غختنا دا چی دلتا پارک جوڑ کی او میلی چ منگ دلتا خپل دی سیمی کدا سیل نہ کو.
یو شمیر ہا غزوانان چی جلال آباد کابل او یا ہم پی خور تا د تک دا پار وس او وخت نلری نو ہوی بی د کنڑ ولایت په مرکز صد آباد کی د ولایت د ودانی ترسنگ په ہا غولو کی پارک چی وس وس جوړ شوی سر راټول شوی او میلی کوي.
زمانم لایق او خونزاده ده د کونړ ولایت د اسداباد خار اوسیدونکو هم دا یو پیلن جوړ شوی ده خو زموږ کوم ډیره کمه ده. نه نه هغه نشته ده، خو بیا هم په دې شکر پکار ده ځکه د کونړ زموږ ډیره کمه ده. نو بل مخکې والی صاحب یو پارک مالنه او په لاندې بیلا کې که چېرته هغه موږ ته جوړ شي د هغې ساحه ډیره ده، خو په هغې کې هغه کم وسایل چې د هم سپورتي وسایل هم نور وسایل هم لکه زنګوګانې دي پوه شولې دا بعضې حیواناتو دغه دي چې د هغې تر انتقال شي نو ځوانان به نور ولایتونو څخه دغه کې.
زما نوم حمیدالله دی او د ګدم کلي اوسیدونکی یم. د آباد د ښار مخکې خو پارک نه و، اوس انشاءالله پارک سا شوی دی او دا ډیر ښه کار شوی دی. دې ته موږ راځو، دا زموږ یو د تفریح ځای برابر شوی.
زما نوم روح الله امین دی، د دم کلي اوسیدونکی یم. هغه ځوانان چې اقتصادي ستونزې لري نو هغې همداسې راوځي، بس ګرځي را ګرځي بازار کې، که داسې نه نو بس په حجرو کې کینې، بس ټیپ استعمالوي، یو څه د وخت یې تېروي.
ښځې او جینکۍ هم په کونړ کې د ښځو دپاره د میله ځایونو له نشتوالي ګیله کوي.
زما نوم شعله دی، د دم کلي اوسیدونکی یم. خاص میلې ځای اوس نه لرو چې موږ لاړ شو هلته میله، موږ ټولې ښځې مې غټې ښځې خو د ماشومانو ځای چې عمومي خوړ خو لیدلی دغ هلته میلو ځای دی. نو که څوک شي اخلي خوري سکي ټالونه وایي مې چې هر شی چې نو دغه تر څه آماده دي. و موږ چې وړي وو هغه وخت کې دونه پابندي په خلکو باندې نه وه، خو موږ ټالونو کښې هم ځانګلې، موږ باچخونو کښې هم ځانګلې، موږ ډېر دغه هم کول. نه اوس و کله نه چې جنۍ ورسېدله بیا دغه شاتې دغه نه شي کول، نه په هغه ټالونو کښې ځانګلی شي تللی، د اختر دغه ځګین نه تللی شي چې شی واخلي خرڅ کړي.
زما نوم ارزو دی او د کونړ ولایت د دم کلي اوسېدونکی یم. چې خپله وړو م زمونږ به ټالونه اچول، په ټالونو کښې به هم ځانګلې، دا ځانګوګانو کښې به هم ځانګلې، تللو به دغه خوړ کښې میلې کولې، شی چې به چا را وړي سور نه خود به و، نور څه د خوراک شی نه به و، هغه به هم ټول اخیستل، هغه به هم خوړل دغه خوړ کښې.
د کونړ والي سید فضل الله وحیدی بیا وایي که څه هم چې په کونړ کې ځمکې لږې دي، خو بیا هم د ځوانانو او کوچنیانو د ساتېرۍ دپاره دوه ځایونه چې یو یې د ولایت تر څنګ د شهیدانو بڼ او بل هم د مجرو بڼ دی، د یارګل په سیمه کې جوړ کړی دی. خلک کولی شي چې هلته لاړ شي او خپلې میلې وکړي.
و موریدل چې په کونړ کې یو شمیر کسان په دغه ولایت کې د تفریحي پارکونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. رپورټ مو واورید. خو په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال د کوچني اختر په مناسبت جوړه شوې مشاعرې رپورټ به د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونه کې واوري. د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د اختر په ورځو کې د یوه صاحب منصب کور ړنګ او په نیمروز کې د وسلوالو په خپله چاودنه کې درې تنه ووژل شول. خو په ټولیز ډول په لویدیځو ولایتونو کې د اختر په شپو ورځو کې د کومې وسلوالې حملې حال نه دی ورکړل شوی. په دې اړه زموږ خبریال له سیمې نور حال راکوي.
د نیمروز ولی ډاکټر غلام دستګیر آزاد په ټلیفون سره وویل ټول ولایت کې خلکو اختر په سوله ایزه فضا کې ولمانځه، که څه هم د وسلوالو ترمنځ د میندې چاودو په مهال د هغوی درې تنه ووژل شوی.
دغه کسان دی افغانستان دی که بیا له بل ځای راغلي وه؟
خو د هرات ګذره ولسوالۍ کې بیا وسله والو مخالفینو د یو پولیس په کور برید وکړ چې د اختر د رخصتۍ لپاره کور ته تللی وه. د غرب زون د صحابي پولیسو د قمندانۍ ویان سمنوال عبدالروف احمدي وایي پولیس په مقاومت سره د اختر د دوهمې ورځې په بېګا په تېښته بریالی شو. مګر یوې ولس کلن لوري په دازو کې مړه میرمنې ټپی او کورته وسله والو اور لګولای دی. وسله والا طالبان د پیښې په اړوند دغه راپور تر بشپړېدو ازادۍ راډیو ته سندي ویلي. بل پلو امنیتي مامورین وایي په هرات سربیره غور بادغیس او نیمروز فرا کې د اختر په ورځو کې بله کومه د تاوتریخوالي پیښه منځته نه راغلې.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
زمنګ غږ ازادي راډیو اورې 2:00 او پوره 50 دقیقې دی. مخته تر دې چې سیمه ایزو نړیوال موضوعات وڅېړو، همدا اوس یو ریپورت له کابل راغلی چې د افغانستان د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه د نړۍ مختلفو هیوادونو بیلابیل خبرګونونه خبر کړي دي. د افغانستان یو شمیر ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو د انتخاباتو له لومړیو نتایجو څخه ملاتړ کړ او حتی ځینو هیوادونو ولسمشر حمید کرزی ته د بریا مبارکي هم ویلي دي. په عین حال کې یو شمیر لویدیځو هیوادونو بل ډول دریځ غوره کړ. په دې اړه د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې پوره او بشپړ ریپورت اوري. خو اوس سیمه ایز مطالب په پاکستان کې د اسلامي بنسټپالو فعالیتونه زیاتوي او د حملو ساحه یې له وزیرستان نیولې تر کشمیر او حتی د هند ممبای ښار پورې هم رسیدلې ده. افغان چارواکو تل ویلي چې طالب وسلوال په پاکستان کې د روزنې او پټېدو ځایونه لري او له هغه ځایه په دې هیواد کې په ډېره بهرنیو ځواکونو او دغه راز په افغان امنیتي ځواکونو حملې کوي. مشکوکو طالب وسلوالو په پاکستان کې د نجونو د ښوونځیو سوځولو ته هم ملا تړلې او د سه‌شنبې په ورځ په پېښور کې د نجونو یو ښوونځی وسوځوه او د پاکستان صدر اعظم په هیواد کې د تروریزم ضد جګړې په اړه خبرې کړې چې د اسوشیټد پرس اژانس په راپور کې ویل. جانقه الکوزي خبرو.
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سه‌شنبې په ورځ ملتان ښار کې د اختر د ورځې په مراسمو کې وویل د تروریزم ضد جګړه یوازې پوځي حل نه لري، بلکې په هغو سیمو کې باید د عامو خلکو باور هم حاصل شي چې وسلوال پکې فعالیت لري. ګیلانی وویل د خلکو له ملاتړ پرته هیڅ جګړه نشي ګټل کېدای. د ویل د تیرې جولای میاشت کې په سوات کې د طالب وسلوالو په ضد پوځي عملیاتو کې د عامو خلکو زړونو او فکرونو خپلولو مهمه ونډه درلوده. د پاکستان پوز د تیر اپریل میاشت کې وروسته له هغې په سوات درې کې پوځي عملیات پیل کړل چې طالبانو د سولې له معاملې څخه سر وغړاوه او په سیمه کې د اسلامي شریعت د جاري کولو هڅې پیل کړې. د طالبانو د شخړو لمن تر بونیره چې له اسلام آباد څخه یوازې 100 کیلومتره فاصله لري هم غځېدلې وه. د پاکستان صدر اعظم ګیلانی په ملتان کې دا هم وویل پاکستان به ترورستانو ته اجازه ورنکړي چې د دې هیواد له خاورې څخه د هند په شمول د نورو هیوادونو په ضد حملې تنظیم کړي. د پاکستان حکومت د دوشنبه په ورځ د لشکري طیبه ډلې مشر حافظ محمد سید یو ځل بیا په کور کې نظر بند کړ. سید په ممبای ښار کې د کوماندوي ډوله ترورستي حملو په طرحې چې 168 کسان پکې وژل شوي ول تورن دی. پاکستان په تیر دسمبر میاشت کې حافظ سید بندي کړی و، خو محکمې د جون میاشت کې نوموړی په کور کې نظر بند کړ او ویې ویل چې د ده په ضد کافي شواهد نشته. ګیلانی هم د سه شنبې په ورځ وویل په سید باندې د جنایي دوسیې د چلولو لپاره نورو شواهدو ته اړتیا ده.
د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو مشران سبا او بل ورځ د امریکا په پیټسبورګ ښار کې غونډه کوي. دا د نړیوال اقتصادي بحران له پیله د دوغو مشرانو دریمه غونډه ده. دغه مشران غواړي چې داسې پریکړه وکړي چې د بانکونو د سقوط مخه ونیول شي. امریکا بیا هڅه کوي چې یو شمیر نور مسایل هم د غونډې د اجنډا په مهمو ټکیو کې شامل کړي. د ازادۍ راډیو د خبر څنګه په دې اړه رپورټ لري احمد شپر وړاندې کوي.
تیر ځل چې د جیشل یا د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو مشرانو غونډه وکړه، د اقتصادي بحران د عاجل مخنیوي مسله یې وڅېړله. دغو مشرانو په اپریل کې په لندن کې پریکړه وکړه چې یو تریلیون ډالر په نړۍ کې د اقتصادي په ټپه ولاړ حالت تحرک او د کارونو پر حفاظت ولګوي. پر دې پریکړې نږدې شپږ میاشتې تیریږي او په داسې حال کې چې د اقتصادي رغاونې نقشې تر سترګو کیږي، نو دا ځل مشرانو د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره یوې بلې مسلې ته پاملرنه کړې ده. د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو په سرمشیزي کې دا ځل دا مسله څېړل کیږي چې څرنګه کولای شو چې بیا په نړۍ کې سخت اقتصادي بحران پیل نه شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر شنبه په خپل راډیوي وینا کې وویل نړیوال اقتصادي بحران تر مشخصو سرحداتو پورې محدود نه دی، نو هر څوک باید ډیر مسؤلانه چلند وکړي.
We'll discuss some of the steps that are required to safeguard our global financial system.
د جیشل هیوادونو په غونډه کې به هغه مسایل وڅېړل شي چې څنګه د نړیوال اقتصادي بحران مخه نیول کېدای شي او څنګه د نړۍ چار چاپیر دي او اصول له مخې اقتصادي تشې ډکولای شو. هغه خلاوي چې به اعتنایی به مسؤلیتي رامنځته کوي او اقتصادي بحران ته لار هواروي.
له دغو تشو څخه یو هم بانکي ګټه ده. که دقت ونه شي ورسره بانکونه له سقوط سره مخامخی شي او په دې ډول د اقتصادي بحران اور ته پکی وهل کېږي. هالند چې د شل اقتصادي قدرتونو په ډله کې نه دی د پیټسبورګ غونډې ته بلل شوی دی. دغه هیواد داسې قوانین روانه میاشت تصویب کړل چې ورسره بانکي ګټې محدودې شي. جرمني بیا داسې اصول وضع کوي څو هغه کسان وهڅوي چې بیرته بانکي ګټه بانک ته وسپاري او بیا دوی ته ووایي که بانک سقوط کاوه خپل مسؤلیت په خپله غاړه واخلي. د امریکا حکومت بیا په جون کې یو تن دې ته معذف کړ چې د هغو بانکي ګټو څېړنه وکړي چې مقدار یې زیات دی. امریکایي اداره همداراز غواړي چې د لومړي ځل لپاره د بانکونو د تاوان پر تګلارې غور وکړي څو ډاډ ترلاسه کړي چې بانکونه د اقتصادي زیان خطر ته اوژور نه کړي. اروپایي ټولنې تېره اونۍ پریکړه وکړه چې د دې شل هیوادونو په سرمشیزه کې داسې تعهدات ترلاسه شي چې بانکونه اړ ایستل شي چې بانکي ګټې هغه وخت لږې کړي چې ګټې یې کمی شي. په دې اړه د سویډن سریاسم فریدریک رینفیلد وویل
زه خوشحاله یم چې ووایم زموږ له نظره د بانکي ګټو پوکڼۍ نن شپه وچاودېده.
احتمالا د جیشل هیوادونو په غونډه کې به د بانکونو د ګټې په برخه کې پریکړې وشي خو امریکا دې ته لیواله ده چې بانکي ګټې مشخصې نه شي. بل لور ته واشنګټن غواړي د جیشل هیوادونو په غونډه کې د بانکونو د حمایت وړاندیز وکړي. له دې سره د جیشل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د روانې میاشتې په پیل کې موافقه وکړه نو غالبا به د پیټسبورګ په غونډه کې سلا پرې وشي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
قدرمنو دوستانو د رواني خبرونه راپورونه هم دومره و خو لمنګ سره تم شي او د نغمه په غک سندره د اختر په مناسبت یو سندره وګری. البته پرون په خبرونه کې یو شمیر اوریدونکو لم څخه هیله وکړه چې ورته د اختر په مناسبت د نغمه سندره وګرو خو وخت کمو دا د ژمنه نن پوره کوم او نن ورته د نغمه په غک هغه سندره وړاندې کوم چې دوی د اوریدو غوښتنه کوي.
بختور دشا تر لیکا
نغمه و چې ټولو ته د اختر مبارکي ویله. قدرمنو دوستانو، سندره مولا